السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan international
دی وای ازلتاس او ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستيالمانو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومانو ته رسیږي.
Particularly women and children.
دی غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. داسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي، څا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلورتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې ګډون کوي. لوبغاړي افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د اسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، یوازې د 133 اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل لري کېدو لپاره خپل پلویانو وغوښتل چې لاریون کړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غدي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ له کوم غړو نه جوړیږي؟ که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثره خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دا وي چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو کته استاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي، کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې خې کورنۍونه خټولنه منستري شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروان تر ډیره لره نه ده پاتې، په خپل کلتوري چاپیریال کې، په خپل عقیدوي چاپیریال کې، او په خپل فرهنګي چاپیریال کې ډیر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور او پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور او پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنیو ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريواله، له فرهنګي پلوه لريواله، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځلی سی یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای، هغه رقم شي ایجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي، بل اخره د حقوقو تلف دلته منستر راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترې نه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کیږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای وسیږي. دا غلطه به د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي ارڅه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوق د عادی لحاظ نه اخلاقی لحاظ نه همدارنګه فرهنګی لحاظ نه بهتره بدای هغه ورونه چې هغه څو په فامیل کې ژوند کوي څو ورونه دي او د ټولو ودونه کړي هر یو ماشومان لري بهتره ده چې دوی سره جلا شي هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولای چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د فامیل ژوند کې اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک ماشومان او دغه مور پلار هم نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي همدارنګه فرهنګي ستونزې وي د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې او دوی بیا ګډ ژوند کوي نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي هلته صمیمیت وي هلته د وجایبو درک وي هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي صمیمیت به نه وي یو بل سره به جنګ و جدال وي یو بل ته به احترام نه وي محبت به نه وي یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري معاش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
بګانو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته. بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله همداسې وسي که نه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي هغه ته بد رد ویل کېږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي یو ځای دي مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یوه غواړي یاره ناوې چې د پلار کره لاړه شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسېږي ځکه هلته یې د کار نوبت یې باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند ژوند لري، ګډ ژوند لري. زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوق ته، هم اقتصادي پلوه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره، او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که مونږ هر رقم ژوند کړی ده، که مونږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوان ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنه جوړي او د میرمنه رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنه رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنه رول ډیر زیات وي. نو دوی د کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، د خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي. یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسی.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو. او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق اعاده کړي، حقوق یې ورته اعاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته اعاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمن اردوونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قرباني يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوی دی، او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
د نوی په شایما اصل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په دې خبر کو سیدو مې څوره اوس ککلو نو د سبا خپل مې چې راغله په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکې له جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکیم په نوم ماته پیدا شوم، نو د پلار د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړ. دې کې بس انسان په خیر او شر وي، خو شاید دې کې بس مون خیر و. بیا مونږ څلور کلان په پاکستانی خونځي کوم شامل شو بیا کیچ کیچ ډیر سنسونه چې مو لاس کلان چې څنګه سنسون ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وجه نور جره پیغلاس ته ویدا او قد لیف ته ویدا تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو بیا زه پاتې شوم نو زما ټول د همزولې به ټول مکتب ته ځم زما مشر خور موږ دواړه پاتې کېږو زما مشر خور نه د اعتقاد نه لږ جګو ځم پاتې شو به هم بیچاره پاتې شو کور کې یې په دې کور په کارونو کې لګیا وو
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بیرته مو ښوونځی پیل کړو کال د فاصله پاتې شو منځ کې
دا مې فاصله ډېره پاتې شو تقریبا لږ کال فاصله مې سره علم بیا غوښنه ما چې ستاسو امتحان مې ورکړ اریانالې سیټ بیا څلور کال نو تمې درس وویل بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې د سنسن کومه بیا یو غلط دیني مدرسه وا لته زلار امتحان مې ورکو بیا هلته د استاد په حیث قبول شوم ماته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول مور مې وایي خیر دې لوږې پیسې پسې مګر تاسې تا ته د استاد په حیث دلته قبوله کړل تا ته یو تجربه وي د جرات به پیدا کړي دلته نور معلومات د استادانو نه به ترلاسه کوي د همکارانو نه بیا دا مور ډېر موږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مستر وو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نورنی کی بیا په هغه وخت چې پلان نو وفات شو خو یو بخې بیا پلان یې وفات شي د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلم بیا مور یې چې لوري دا هم بیا نه کی چې تلار سي زبلته یوازې هم بیا مستونزه بیا ما بورسیه ما خرج کړل په هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پنتون ته موږ وځو او زما نه کشر خور نه بیا موږ دوانه په شریک بتلو پانتون ته په شریک براتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زه پانتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پانتونونو چې باندې دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه ما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په حال زله باندې ځان مورسول مجبور لا تمکه توکل په لاته کې
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غځي کیسې کراته وکی په کمپونو کې تاسو الته یو څوک له درس ویل پنځم صنف پورې مزدکړي وکړي دا غځي کمپونو کیسې راته وکیل ته خوانځي څنګه و او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره و دا غځي ژوند یو څه خاطرې راته وایا
دا
څنګه
کاله چې موږ الته درس خوندیر زیات د کور نه بدر کمپونو فشار و زما د پیغلې امغان یو هغه کوټ قالین کا و بیا پلان یې هم په هغه وخت کې کوم هغه امدارنګ ته مې وای چې دا انجنې قالینم کوي چې په مکتب باندې د نسونو جوړي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولینو تکړه د دې درس مویلې سی او قالینم کوي شي تر دې هته چې زما فرغونه نو ولیدل چې تقریبا شپږ کاله نه هم و خو بیا مور وایي زما لونه ځوانه کوي ځوانه کار کولی شي د دې ته مو وایي چې مکتب ته نه ځي تر څو چې راځي دا ځوي نن ته چې اول سم کې چې شامه شم د ماجدي نه مکتب و د حضرت بلال په نوم یادې ده هغه د سویس هیواد تر طرف نه حمایت کړه مکمل ټول ماجرینو تر دې هر په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږ ته په یو سنف کې وو بیا یو سار شیخ ورته کړي و چې هغه هیڅ نه و تقریبا یو دوه درې میاشتې چې چلته لاړم بیا چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستانی مکتب کې د زما د لهجې نه او د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم مثلا سکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته خو بیا تقریبا اول څو درې کاله پورې د پاکستانی مکتب کې ما تدرس ویل زما نمشه خور مې هغه هم را سره و دوانه په شریکې وڅنو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور مې اقدام نکړي دا انجنۍ هلته بلار چې اردو او انګلیسي زده کی د دې خپل ژبه مهم خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیک لوس پاتې زده کی بیا د بیفیار کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې باندې ملال لخوانه بیا مور مې د هغه جنمو سي پارچا کړ مونږ یو ډېر بیفیار مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل. بیا په دې څلور کاله کې سهار وختي موږ مور تاسول، بیا به تو جمعه ته اته قرآن شریف درس به مو ویل. بیا چې هغه دینه وخت به راتلو زموږ شریکي کور و، کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو. اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه، خو مور مې یوازې وه. ټول مکمل د کور کار زما په مور وه. هغه همدوانه همدان مې هغه خالي مې کول، نیا مې هم ضعیفه وه. خو مېلمستیا او مسافري کور وه. د کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل،